السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې په دې خبری مجله کې مو دغه موضوعات راټول کړي نړیوالو په یوه خوله له طالبانو اوربند غوښتی خو افغان دولت وایي طالبانو د تاوتریخوالي لار خپله کړې
د بده مرغه طالبان تل وینا کې یو سوای او په عمل کې دوی تاوتریخوالي ته دوام ورکوي
ولسمشر هرات کې امنیتي چارواکو ته ویلي چې وضعیت کابو کړي
د افغانستان په لویدیځ کې د امنیتي او دفاعي سکتورونو ته لارښوونه کړې څو د وضعیت د ښه والي لپاره هڅې وکړي
پېښور کې پښتنو مېرمنو د سلسلې علي خیل په ملاتړ لاریون وکړ او انگلستان نن د کورونا او با ټول محدودیتونه لری کړل د ماخامنه خبری مجلې ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي مخکلي دی چې دی او نورو راپورونو ته وار ورکړو خبرونه په خبرونو سره پیلو صفی الله ستانگزی چمتو کړي
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی د پاکستان د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون مرستیالی مریم نواز د افغان سفیر د لور تختونه او ورپسې د پاکستاني چارواکو څرګندونه د حکومت د بهرنی پالیسی ناکامي یاده کړې روسیا تاجکستان او ازبکستان باندې افغانستان د پولي پوګدو کې پوزي تمرینونه وکړي او د پاکستان په پنجاب ایالت کې د ټرافیکي پېښې له امله 28 کسان مړ شوي د پاکستان د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون مرستیالی مریم نواز د افغان سفیر د لور د تختونی په پیښه باندې د پاکستان په حکومت توند نیوکه کړې دي مریم نواز چې د کشمیر په فاروارد کوټه کې خپل زرګونو پلویانو ته وینا کوله د افغان سفیر د لور تختونه او بیا ورپسې د پاکستاني چارواکو سرګندونی د دغه هیواد د بهرني سیاست ناکامي بللې هغې حکومتي چارواکو ته په خطاب وویل
وغواړي چې د سفارت امنیت دی نه دې ورته نیولی پوهېږي چې داخله وزارت څه ویلي ویلي دی چې دا نجلۍ ځکه تختول شوې وه چې هلته یوازې وه او په تاکسي کې ناسته وه
تر دې وړاندې د پېښور پریس کلب مخته ګڼو ښځو او فعالانو نن اعتراض کړی و او له پاکستاني چارواکو یې غوښتي وو چې د افغان سفیر د لور برمتګر ونیسي او سزا ورکړي په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل د جمعې په ورځ تختول شوې وه او څو ساعته وروسته داسې وخت خوش شو چې د افغان چارواکو په خبره سخته شکنجه شوې وه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ژمنه کړې چې ژر په دې قضیه کې ښکېل کسان نیسي خو د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلي د افغان سفیر لور نه وه تختول شوې بلکې د هند استخباراتو هسې شور جوړ کړی و روسیا تاجکستان او ازبکستان به د افغانستان د پولي په اوږدو کې پوځي تمرینونه وکړي د روسیې د پوځ د مرکزي زون قماندان جنرال الکساندر لاپین نن رسنیو ته ویلي دا ګډ پوځي مانورونه به د تاجکستان د حرب میدان په پوځي اډه کې د اګست له 15 تر 16 پورې وشي جنرال لاپین ویلي د تمرینونو پر مهال به پوځیان په هغو هڅو متمرکز وي چې د متحدینو په خاوره د ناقانونه وسلوالو د مداخلې د مخنیوي لپاره اړین دي د روسیې د پوځ د مرکزي زون د مدواتو څنګه ویلي غرنیز غروال ګاډي ټانکونه او توپخانې ډلې او هم خاصې قواوې به په دې مانورونو کې برخه ولري اخو ترکمنستان هم د افغانستان پولې ته د درنو وسلو هلیکوپترو او الوتکو د ورلېګلو چاره جاري ساتلې د تازه راپورونو له مخې له سرحدي سیمې مارینا حکومتي کارکوونکو په تېره بیا قوماندانانو څارنوالانو پولیسو او نورو چارواکو خپلې کورنۍ د هیواد مرکزي سیمو ته استولي چې لا یې د خلکو اندېښنې زیاتې کړي د افغانستان په شمالي سیمو او ګڼو نورو عبوري ساحو کې د طالبانو تر ولکې وروسته د منځنۍ آسیا هیوادونه له امنیتي وضع اندېښمن دي او ټینګار یې کړی چې د هر ډول ګواښ د ځواب لپاره به لازم تیاری ونیسي طالبانو بیا څو واره ټینګار کړی چې د دوی جنګیالي ګاونډیو هیوادونو ته ګواښ نه پیښوي په کابل کې د امریکا په شمول د 14 عمدتاً اروپایي هیوادونو ناټو یوناما او اروپایي ټولنې استازولۍ د طالبانو د بریدونو د چټک بندېدو غوښتنه وکړه دوی په یوه ګډه اعلامیه کې چې نن سهار خپره شوه لیکلي د طالبانو روان بریدونه د خبرو له لارې له سیاسي حل او په دوحه کې د سولې له بهیره د هغوی د ملاتړ له ادعا سره په ټکر کې دي په اعلامیه کې د ملکیانو پراخه وژنه بې ځایه کول د بشري حقونو نقض په زندانونو برید او ګڼ داسې نور موارد په کلکو ټکو غندل شوي وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه په دې ګڼ شمېر د لویدیځو هیوادونو او معتبره سازمانونو د اعلامیې په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د لویدیځو هیوادونو له دې ګډې اعلامیې هرکلی کړی ازادي راډيو ته غوښتست. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د یو ترافیکي پیښې له امله 28 کسان مړه او لږ تر لږه 40 نور ټپیان دي. پیښه نن د جولای 19 له یو بارګونکي موټر سره د یو بس د ټکر له امله شوې. د پنجاب ایالت پولیس وایي بس له سیالکوټه دیر غازی خان ته روان و. په کې سپاره ټول هغه کارګر و چې له سیالکوټ صنعتي ښاره د اختر درختتیو د تیرولو لپاره خپلو کورونو ته تلل. د سړکونو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې پروایي په پاکستان کې د ترافیکي پیښو له اصلي عواملو یادیږي. په توکیو کې د اولمپیکي لوبو د ځینو ګډونوالو لوبغاړو د کووید ټستونو په مثبت ختلو سره د اولمپیکي لوبو لوی سپانسر ټویوټا شرکت ویلي اعلانونه نه خپروي. ټویوټا موټر جوړولو کمپنۍ له 2015 کال راهیسې د اولمپیکي لوبو لوی تمویلوونکی همکار دی چې د تړون ارزښت یې تر 1 میلیارد ډالر رسیږي. خو د جولای په 19 د دغه شرکت د اړیکو مسؤل جون نګاتا رسنیو ته وویل په دغو لوبو کې ګڼې داسې مسلې شته چې درکې ستونزمن دی. ټویوټا ویلي د اولمپیکي لوبو پر مهال به په جاپاني ټلویزیونو کې د اولمپیک په تړاو اعلانونه نه خپروي او نه سپانسروي. د امریکا د جمناستیک د یوې لوبغاړي د کووید ټیسټ مثبت وښود او تر هغه مخکې هم د چک جمهوریت د ساحلي والیبال لوبغاړی په کووید اخته شوی. امریکایي ټینس باز هم په کرونا اخته شوی. د اولمپیک لوبې په توکیو کې د جولای له 23 پیل او د اګست 3 دوام کوي. او سبا سه شنبه د چنګاخ 9 د لوی اختر لومړی ورځ ده. دا وار اختر داسې وخت برابر شوی چې د نړۍ په ګڼو هیوادو کې لا هم د کرونا وبا د خپراوي ویره شته. د حج مراسم هم وار د مخه د کرونا وبا د خپرېدو په خاطر محدود شوي او یوازې 150,000 کسانو ته پکې د ګډون اجازه ورکړل شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو هم له خلکو غوښتي چې د اختر په مناسبت راشه درشه بنده کړي، ځکه ویره شته چې یو وار بیا د تیر اختر په څیر د کرونا پیښې اوج ته ورسیږي.
مخامنه خبری مجله اوری که تاسو کولای شئ چې دا خبر نزموږ په ویبپاڼه کې هم ولولې. راځو د دې خبری مجله د سر راپور ته. په افغانستان کې د امریکا، اروپای ټولنې او ناتو سربیره د 14 هیوادونو سیاسي استازو د طالبانو روان بریدونه او پرمحل له سیاسي لارې د شخړې په حل ټینګار په ټکر کې سره وبلل. د هیوادونو یو ګډ اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او پر اوربند هوکړه وکړي. طالبانو په تیرو څو اخترونو کې اوربند اعلان کړی و، خو دا چې سبا اختر دی تر اوسه معلومه نه ده چې طالبان او افغان حکومت دې اختر کې هم اوربند کوي او کنه. تفصیل په دې راپور کې.
په دوها کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د لوړ پوړو پلاو ترمنځ د غونډې په سبا د نړیوالې ټولنې له خوا یو ځل بیا په افغانستان کې د تلپاتې اوربند غږ پورته شوی. که څه هم تمه وه چې په دوحه کې به پر یو شمېر موضوعاتو لنډمهاله هوکړه وشي، خو ښکاري چې داسې کومه پایله نه ده ترلاسه شوې. اوس په افغانستان کې د امریکا، اروپایي ټولنې او د ناتو سربیره د 14 هیوادونو سیاسي استازولیو یوه ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د روان تاوتریخوالي پای او د تلپاتې اوربند غوښتنه کړې. په دې اعلامیه کې چې په افغانستان کې د کاناډا، چک، ډنمارک، استرالیا، اروپایي ټولنې، فنلند، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، کوریا، هالند، ناتو، اسپانیا، سویډن، برېټانیا او امریکا ډیپلوماټیکو استازو لخوا خبره شوې راغلي د طالبانو بریدونه د خبرو له لارې او سیاسي حل ته د رسیدو هڅې له منځه وړي. د دې هیوادونو په ګډه اعلامیه کې یادونه شوې چې د طالبانو بریدونه ملکي خلک زیانمن او بې ځایه کوي او زیاتوي. دا بریدونه د خبرو له لارې د سیاسي حل او په دوحه کې د سولې بهیر څخه د طالبانو د ملاتړ له ادعا سره ټکر کوي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي هغه سیمې چې ورسیو کې طالبانو نیولي، ترې د بشري حقونو د سرغړونې، د خصوصي او عامه رسنیو د بندېدو او د بیان ازادي د کچې د راټیټېدو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سفارت شارز ظافر وایي دوی هر سشر په ټول افغانستان کې د تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتونکي دي. راس ویلسن په خپله ټویټر پاڼه د دې اعلامیې د خپرولو تر څنګ لیکلي طالبان باید په ټول افغانستان کې له تاوتریخوالي ډک بریدونه بند کړي او دوی سمدلاسه د یو تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتنه کوي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي د اوربند غوښتنه د افغانانو په ګډون د ټولې نړۍ ده، خو طالبان ورته غاړه نه ږدي. د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو مرکز مشر دوا خان مینه پال
دریز بیاو دی چې تاوتریخوالی د افغانستان د خلکو وژنه، د زیربنا ورانونه، دا باید سمدستي ودرېږي او د افغانستان خلک حق لري چې د یو سرتاسري او دایمي اوربند خاوندان شي. له بده مرغه طالبان تل په وینا کې یو څه وایي او په عمل کې عملا د افغانستان خلک او نړۍ ویني چې دوی تاوتریخوالی ته دوام ورکړي.
خو طالبان بیا له دې ادعاو سره مخالفت ښایي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی سولې ته ژمن دي او په همدې موخه یې لوړ پوړی پلاوی د سولې خبرې پر مخ وړي. پر طالبانو د اوربند غږ داسې مهال کېږي چې د نتایج شوو راپورونو پر بنسټ د ډلې لنډمهاله اوربند د خپلو پاتې بندیانو له ازادۍ سره مشروط کړی دی. هغه غوښتنه چې ښکاره ورسره افغان حکومت مخالفت ښودلی او وایي د بندیانو له ازادۍ وروسته طالبانو له ژمنې سره سره تاوتریخوالی کم نه کړ او له خوشې شویو بندیانو یې هم ډیر شمیر بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي دي.
ومورېدل چې نړیوالو په یوه خوله له طالبانو هر اړخیز اوربند غوښتی. طالبانو تر اوسه حد اقل په اختر کې د اوربند په اړه څه نه دي ویلي، خو د لنډمهالي اوربند چې د درې میاشتو یادونه کېده، د دې اوربند په مقابل کې د راپورونو پر اساس د دوهې په غونډه کې د پاتې نورو بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. همدا د دوهې غونډه چې پرون پای ته ورسېده، اعلامیه یې یو شمیر افغانان مایوسه کړي دي. د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تېرې ورځې د ناستې په اعلامیه کې د اوربند او یا هم د افغانستان د نورو لویو ستونزو په اړه څه نه دي ویل شوي. افغانان وایي هغه څه چې افغان ولس ورته په تمه وو هېڅ سره کې نه لیدل کېږي، بلکې په ډېرو وړو مسلو په دې اعلامیه کې بحث شوی دی. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو او مدني فعالانو په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې کړي چې تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
منم سیپلا د مګ ډیر هیله ترلوده، خو کومه اعلامیه چې خبره سو مګ ډیر نه هیله کړو.
دا ایواز سیف الله نه دی چې مایوسه دی، بلکې ډیری افغانان په دوحه کې د سولې د وروستیو خبرو د ناستې اعلامیه مایوسه کړي دي.
نو می سن لا کریمی ده، ټول افغانان مایوسه دي. زه خپل دومره مایوسه يم چې نور اتی به خجړه راځي. دا څه ډول خبرې دي، څه ډول مذاکرات دي، دا څه ډول اعلامیه دي چې موږ دې تم خلاف ارسه تر سره کیږي. د ټول افغانانو تم دا وې چې په دغه اعلامیه کې به دی اوربند غږ به په افغانانو وځي. خو برعکس دی اوربند پاړه حتی یو کلمه هم نه ذکر شوی.
زمانو وزیر محمد د غزنی ولایت فسودن کړم، موږ ډیر هیله لرلې کومه اعلامیه سه بهغه فرص موږ ډیر نه هیله کړو.
دا په داسې حال کې ده چې افغانان په مذاکراتو کې په بیا ځلې له ګډونوالو د پوره اخلاص او ښه نیت غوښتنه کوي، خو وایي دوی دا ځل یوازې هسې سره لیدلی دي. دوی تور لګوي چې دواړه لوري د دایمي سولې او اوږدمهاله اوربند د ټینګښت نیت نه لري، نو ځکه دغه ډول اعلامیې خپرېږي.
مریم صفایم له غزنی ولایت څخه. زما په نظر دا کوم پایلې ته نه رسیږي، ځکه چې دوی یو مهم هوډ او تصمیم نه لري. دوی کله چې هوډ ونه لري نو دوی نشي کولای چې کوم پایلې ته ورسیږي. دوی فقط تګ راته کوي او خپل وخت ضایع کول زبولم دیته.
دوی وایي د دې پر ځای چې په ځینو ډیرو وړو مسایلو خبرې سوي، په عمومي لکه دایمي سوله، اوږدمهاله اوربند، راتلونکی حکومت او د ډول نور مواردو خبرې هم باید سوي وای. د غزنی ولایت یو مدني فعال خالد مبارز وای دا ډول اعلامیه او دا ډول مذاکرات سوله او اوربند نسی راوستلای.
د تل په څیر د افغانانو زموږ توقع دا و چې د دواړو لورو مذاکراتي پلاوی به دا ظلم په اوربند باندې موافقه وکړي. اوږدمهاله اوربند چې دغو په ترڅ کې وکولای شي چې یوې دایمي موافقې ته سره ورسیږي. خو متاسفانه څرګه چې زموږ توقع هغه څه ونه شول، او بیا هم له د تیر په څیر په کلیشهي مسایلو باندې بحث وشو. هغه څه چې د خلکو توقع وه هغه په اعلامیه کې نه دي ذکر شوي او نه هم دوی توافق ته باندې رسېدلي دي.
د تیرې شنبې او یک شنبې په ورځو کې په دوحه کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ دوه ورځنۍ خبرې وشوې چې ډیری افغانان ورته خوشاله وو. دوی پایلې پر سوله، اوږدمهاله اوربند، راتلونکي نظام او یو شمېر نورو عمومي موضوعاتو خبرې کول بلل، خو د دوی په نظر په دغه ناسته کې پر ډیرو وړو مواردو بحث او خبرې شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
وړاندې درته په دې خبري مجله کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واورئ چې په پېښور کې میرمنو نن د سلسله علي خیل په ملاتړ د پریس کلب مخې ته مظاهره کړې. خو اوس یو بله موضوع را اخلو. افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن دی ول ورپوري دولتي پلاوي په مشرۍ هرات ولایت تلار. هرات ولایت ته د کاغلي غني د سفر ډیر جزئیات لا رسنیو ته نه دی راوتلي. خودمره ویل شوی چې کاغلي غني هلته امنیتي مسولینو ته ویلي چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د هڅې وکړي. لږ وړاندې مې خپل خبريال نور حال وپوښت.
ولسمشر غنی هرات ته په داخلي دو سره په 200 زفر او خپل اردو کې لګلپور امنیتي چارواکو سره لیدنه وکړه. د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود وویل چې د افغانستان ولسمشر د امنیتي وضعیت د ځوانې لپاره دغه ولایت ته ورغلی دی. ولسمشر مانی هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې ښاغلی غنی د دغه سفر په ترڅ کې د افغانستان په لویدیځ کې د امنیتي او دفاعي سکتورونو ته د لارښوونه کړې څو د وضعیت د ښه والي لپاره هڅې وکړي. یار د اعلامیې پر بنسټ ولسمشر غنی د هرات له یوه پخواني جهادي قمندان محمد اسماعیل خان سره هم کتلي او دواړو لورو په هرات کې د روان وضعیت او د افغان ځواکونو په ملاتړ خبرې کړې. محمد اسماعیل خان په هرات کې د طالبانو پلاس ولسوالیو د پرله پسې سقوط په پایله کې ولسي پاڅون کوونکي راټول کړل تر څو د دغې ډلې پر ضد جګړه وکړي. دا پخوانی جهادي قمندان په هرات کې د طالبانو د حملو زیاتوالي ته په کتو سره وایي چې دا بلواګره ډله د زور له لارې پر افغانستان نشي واکمنېدلی. په داسې حال کې ولسمشر غنی هرات ته سفر کوي چې د قطر په دوحه کې د طالبانو او د حکومت د پلاو ترمنځ دوربند او د تشدد د کموالي لپاره مذاکراتي ناسته له دوو ورځو وروسته دوربند په نه اعلامېدو پای ته ورسېده. دا د ولسمشر غنی ولسم سفر دی چې د خپلې واکمنۍ له پیل څخه یې تر دمه هرات ته ترسره کړی دی. په دې سفر کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د ولسمشر د دفتر رئیس متین بیگ، د محلي ارګانونو ادارې مشر شرین کټوازی او د ولسمشر ستر سلاکار عبدالوحید قطالی هم د هغه ملتیا کوي.
ډیره مننه اوریدونکو. هرات ته مو د افغان ولسمشر د سفر په اړه زموږ د خبریال خبري اوریدي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د تختونې پیښې له افغانستان سربیره پاکستان کې هم پراخ غبرګونونه پورته کړي دي. نن د دې پیښې د غندنې په هور د پېښور پرېس کلب مخې ته د واک تحریک لخوا لاریون وشو. د پښتنو ښځو د سیاسي شعوري غورځنګ دې تحریک د دې پیښې عاملانو ته د سخت سزا غوښتنه وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
لزګونه خزی چې د سلسله علي خیر لپاره عدالت غواړي، دوی د پیښور پریس کلب مخې ته راټول شوي او په اسلام آباد کې د افغان سفیر لور سلسله علي خیر سره زور زیاتی غندي او دا پیښه د ټولو ډیپلوماټیک اصولو خلاف او د پاکستانی حکومت ناغېړي او کمکاري بولي. دا لاریون د واک تحریک لخوا چې د پښتنو خزو د سیاسي شعوري غورځنګ په نوم هم یادېږي وشو. لاریون کوونکو نیوکه کوله چې د اسلام آباد په څیر یو امن سیمه کې څه ډول د یو لوړ پوړي ډیپلوماټ لور تختول کیږي. د واک تحریک غړی او د لاریون ګډونوالا جینا،
دا خو د یو سفیر لور دا حکم یو عامه خبره نه وه. دغه رقم عملونه چې دلته ترسره کیږي دلته خو تقریبا 2 میلیونه افغانان پراته دي. دلته خو بیا یو هم سیف نه دی، یو هم سکیور نه دی. کوربه هیواد پاکستان دی، د دې سخت اقدام دی واخلي.
د لاریون ګډونوالو غوښتنه کوله چې دا قضیه د ملګری ملتونو وڅېړي. د لاریون ګډونوالا قندی ساپۍ وایي د پیښې پلټنې باید په نړیواله کچه مطرح شي.
د دې عاملین دي، اصلي عاملین دي مخې ته راوړل شي او هغه دلایل او هغه ټول د ټول په مخ کې ټول افغانان ته وښودل شي چې دا څنګه د دې جلتی سره داسې ناروا چلند شوی دی او هغوی ته موږ بین المللي قوانینو په اساس د سزا غوښتنه کوو.
پیښور کې داسې مهال لاریون کېږي چې د افغانستان حکومت د دې پیښې په غبرګون کې خپل ټول لوړ پوړي ډیپلوماټان کابل ته راغوښتي. ویلي دي چې د قضیې تر پلټنې عاملانو ته د سزا او تر خوایې د امنیتي خوندیتوب د ډاډ پورې بدل ته پاتې شي. خو پاکستان د افغان حکومت په دې پریکړه خفګان ښودلی او وایي کابل دې پر دې پریکړه بیا غور وکړي. هغه اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره پر ټلیفون خبرې کړي او پر هغو څرګندونو یې اندېښنه ښودلې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي سلسله نه ده تختول شوې بلکې دا موضوع هندي استخباراتو ډېره رسنیزه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي ښاغلي اتمر قریشي ته ویلي غیر مسلکي څرګندونې او له وخت وړاندې قضاوت دوه اړخیزو اړیکو او د روانو څېړنو اعتبار ته ډیر زیان رسولی شي.
داسې څرګندونې چې مخکې له تحقیق له تکمیلېدلو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر لخوا سوي دي دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې او د تحقیق پر بهیر باندې د منفي اغېز کولو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان چمتو دی چې د دې قضیې په بې پرې ډول څېړنه کې له پاکستان سره مرسته وکړي او په دې تړاو به ژر یو پلاوی د هیواد ته سفر وکړي. سلسله علي خیل د شنبې په ورځ هغه مهال چې خپل کور ته نږدې له بازار ستنېده وتښتول شوه او له شکنجې وروسته بېرته وموندل شوه. د هغه پلار او په پاکستان کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل وایي د لور روغتیایي وضعیت اوس ښه دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اورزګان چارواکو منله چې دغه ولایت ورستۍ ولسوالۍ د هراودي طالبانو ته پریښوده. دوی وایي له دغه ولسوالۍ نه ټول امنیتي ځواکونه مرکز ترینکور ته انتقال کړي دي. له دې وړاندې د اورزګان 15 نور ولسوالۍ هم طالبانو نیولې وي. تفصیل له خپل خبريال اورو.
چارواکی وای د اورزګان ولایت یوازنی پاتې دهراوت ولسوالۍ تیر شپه وسلوالو طالبانو ته پریښېده. د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د یادی ولسوالۍ څخه ټول امنیتي سرتیری په خوندې توګه راستل دي او ولسوالۍ طالبانو ته پریښېده.
د شو امنیتي تدابیر په نظر کې نیولو سره زموږ هغه امنیتي پرسونل چې د دهراوت ولسوالۍ کې و وی په صحیح ډول بیل کوم تلفاتو څخه موږ مرکز ترینکور ته انتقال کړل او دا غن ورسته په دې باندې تصمیم نیول کیږي چې دا موږ امنیتي سرتیری او قوتونه د لاشو امنیتي تدابیرو په خاطر د امنیت تامینولو په خاطر باندې په کومو ساحو کې ځای پر ځای شي دا به ورسته په ډاګه شي.
نموړي دا ونه ویل چې د افغان سرتیرو سره یې نظامي تجهیزات هم را انتقال کړي او کنه، خو په سیمه کې یو شمېر ځایي خلکو ازادي راډیو ته ویل چې افغان پوځیانو ټول نظامي تجهیزات وسلوالو طالبانو ته پریښي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره جون میاشت کې د اورزګان 15 ولسوالۍ ګیزاب، چینارتو، خاص اورزګان، شیداساس او چوره ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسونو ته لوېدلې وې. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی هم د خپل لوري څخه د یادی ولسوالۍ د سکوت پخلی کړی دی او ویل دی چې ټول نظامی تجهیزات د دې لاسونو ته ورغلی دی. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ هم وسلوالو طالبانو له تیرو 15 کلونو راهیسې چار چاپیره کلک ماسره کړی دی چې د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسولینو پر اساس د یاد ولایت یوازې شاوخوا 10% خاوره د دولت سره ده.
تاسو لا پیغامونو
نام لا رحمان د روزګان د ولایت چرچنه د ولسوالۍ څخه سره په اړیکه کې یم. د ډیره وخت د سیستم مو څه سره کار کوم او اوس د څو میاشتې کې د نور معاشات پر سیستم مو څه باندې پاتې دي او د زموږ ماشینو بانک ته نه لیږي. نو موږ د غزې راډیو د کارکوونکو سره هیله کوو چې د زموږ شخص تر مربوطه دفتر پر ورسېږي تر هغه باندې چارواکو ورسېږي تر څو پرې زموږ ماشینه پر وخت جمع کړي. السلام علیکم د ازادي راډیو څخه ډیره مننه.
مہربانی
نومه سید الله ستار منګل د پکتیا ولایت مرکز ګردیز نه د ازګر ردی پیغام په ټول مسین کې خپل پیغام پټو او غوښتنه مې ده دا له عام خلکو څخه او له خصوصا له پکتیا والو څخه چې دوی کورونا ودینني سي او دوی تل ګڼې ګڼې ځایونو ته ځي او دوی د کورونا کوم هغه مسائل کې دي چې په روغتیایي کارکوونکي دوی ته تشریح کوي دوی په هغه باندې عمل نه کوي. بدبختانه او زه ویلی شم چې په دې سره په پکتیا کې د ناروغانو شمېر بېخي زیات شوی دی. نو له عامو خلکو هم غوښتنه دغه ده دوی د کوم کورونا کومې لارښوونې چې د عامې روغتیا وزارت له طرفه ورته کېږي دوی دې هغه باندې عمل وکړي تر څو له کورونا څخه دوی وسکر شي او په عموماً کې ټول افغانستان هېواد له دغه کورونا وایرس څخه وژغورل شي. تر پیل پیغام مو په خدای سپارم د خدای په امان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوس هم راځو د کرونا اړوند موضوعاتو ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که خلک د اختر په ورځو کې کرونا جدي ونه ګڼي یو ناورین به جوړ شي. د دې وزارت مسؤلینو نن ازادي راډیو ته وویل د اختر په ورځو کې د کرونا په وړاندې د خلکو بې پروایي به یو ځل بیا د دې ناروغۍ د مثبتو پیښو شمېر ډېر کړي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا سرپرست وزیر کانګو هم یو مرګونې ناروغي بولي او له خلکو غواړي چې د څارویو د حلالولو او له غوښې د ګټې پر مهال ډېر پام وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د لوی اختر پر رسیدو سره د عامه روغتیا وزارت یو ځل بیا په احتمالي توګه د کرونا وایرس د مثبتو پیښو د ډېرېدو په اړه اندېښنې ښیي. که څه هم دا وزارت وایي په کووید-19 د اخته کېدونکو کسان په شمېر کې کموالی راغلی، خو ټینګار کوي چې د اختر په ورځو کې به د کرونا پر وړاندې د خلکو بې پروایي د یو ناورین لامل شي. د دغې وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
که چېرته هیوادوال د امر روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونو ته توجه ونه کړي، خصوصا د اختر په شپو ورځو کې لکه د تېر اختر په څېر بیا هم دوی روغتیایي لارښوونې منینې کړي، نو موږ شاید د دې و چې تېر اختر کې مو ولیدل چې پېښې په هیواد کې د کرونا د مثبت پېښو زیاتوالی رامنځته شو. بنان د ټولو هیوادوالو څخه مو جدي غوښتنه ده تر څو د امر روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې په لوی اختر یعنې غټ اختر کې په نظر کې ونیسي.
د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي د دې وزارت د هڅو ترڅنګ د اختر په ورځو کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو همکاري هم اړینه ده. دا په داسې حال کې ده چې د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تېرو 24 ساعتونو کې د کرونا 2,658 مشکوکې پېښې ارزول شوي چې 915 پکې مثبتې او په همدې توګه ترې 150 کسان مړه شوي دي. د اختر په رارسېدو سره د کرونا وایرس لا خپرېدو ته د اندېښنو ترڅنګ د کانګو د تبې ډېروالی بله ویره ده چې په خلکو کې را پیدا شوې ده. د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي کانګو یوه ویروسي وژونکې ناروغي ده چې له څارویو انسان ته لېږدېږي. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجرو په یوې خبري ناسته کې له خلکو وغوښتل چې که چیرې پر دې ناروغۍ اخته شي نو روغتیایي مرکزونو ته دې مراجعه وکړي.
کانګو یو وژونکې ناروغۍ ده او د ټولو وطنوالو نه مې غوښتنه دا ده چې د قربانۍ د حلالولو په برخه کې غوښې سره په د تماس په برخه کې دوی ته مې توصیه دا ده چې دستکش نه استفاده وکړي، غوښه مخکې دې نه چې استفاده کوي هغه 24 ساعته یخچال کې پرېږدي، تماس نه لرې وساتي. که احیانا اعراض علائم دوی نه پیدا کېږي، خونریزي پیدا کېږي، تب او د بدن درد پیدا کېږي، ژر تر ژره ولایتي روغتونو ته ناروغ انتقال کړي.
د روغتیایي راپورونو له مخې دا په انسان او څارویو کې ګډه ناروغي د یوې حشرې په چیچلو سره په څارویو کې پیدا او کله چې انسان څاروي ته لاس یوسي ور انتقالېږي. غوا، پسه او داسې نور د کانګو د تبې عمده لېږدونکي دي چې مړینې ترې هم رامنځته کېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړئ.
اوس هم راځو په نړۍ کې د کورونا په اړه. انګلستان د دوشنبې په ورځ یعنی نن د کورونا له کبله لګولي ټول محدودیتونه لرې کړل. په دې هیواد کې د ټولو محدودیتونو لرې کول داسې مهال دي چې د کووید-19 نوې ډلتا باندې د خپرېدو له کبله په نویو پیښو کې زیاتوالی راغلی.
انګلستان نن د نږدې 18 میاشتو راهیسې د کرونا وبا په وړاندې لګیدلي ټول محدودیتونه لرې کړل. دا محدودیتونه داسې مهال لرې کېږي چې د دې هیواد صدر اعظم بوریس جانسن او یو بل لوړپوړی مالي چارواکی ریشی سوناک تازه 10 ورځنی قرنطین ته تللي. دا دواړه د جولای په 14 نیټه د انګلستان د روغتیا له وزیر ساجد جاوید سره مخ شوي وو. سره له دې چې ساجد جاوید د کرونا ضد واکسینو 2 ستنې کړي دي، خو وړ مورسې د کرونا معاینه مثبت راوتلې. د محل برتانیا په ورځني ډول تر 50 زرو زیاتې د کرونا نوې پیښې ثبتوي. دا د جنوري په میاشت کې په دې هیواد کې د کرونا وبا له اوج څخه لږ څه کمی دي. د برتانیا صدر اعظم ټینګار کړی چې د کرونا د زیاتېدونکو پیښو سربیره د کاروبارونو د بیا پرانیستلو وخت رارسېدلی، ځکه چې د ده په وینا د برتانیا نږدې په 190 لویانو د کرونا ضد واکسینو لږ تر لږه وستن کړې ده او په 80% په بشپړه توګه واکسین شوي. حکومت وایي د واکسینو په پرمختګ د کرونا وبا او په روغتون کې د بسترېدو او مړینو ترمنځ تړاو مات شوی. په نور نړۍ کې بیا د کرونا ډلټا باندې خپرېدو خلک اندېښمن کړي او یو شمېر هیوادونو کې د ځینو محدودیتونو د غځېدو او یا تازه لګول کېدو احتمال زیات کړی. د جنوبي اسیا د ځینو نورو هیوادونو په څیر ویتنام دا مهال په دې هیواد کې د کرونا د مثبتو پیښو له ریکارډ زیاتوالي سره مخ دی او چارواکو یې د دې هیواد په جنوبي سیمه کې د 2 اونیو په مخه بشپړ ټول بند اعلان کړی. په شمالي افریقا کې دا مهال تونس د خپلو وګړو د شمیر په تناسب په نړۍ کې د کرونا تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې ثبتوي او په افریقا کې د کرونا وبا سره تړلې تر ټولو زیاتې مړینې هم دا مهال په همدې هیواد کې ثبتېږي. تونس وس خپل پاوز د واکسینو په کمپاین کې د مرستې لپاره ګمارلې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړې چې په راتلونکو میاشتو کې به هغه کسانو کې چې د کرونا ضد واکسین نه دي کړي د کرونا مثبتې پیښې او له کبله یې مړینې لوړې شي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکزونو اداره وایي د مهال په دې هیواد کې د کرونا له کبله په سلو کې تر 99 زیاتې مړینې او په سلو کې تر 90 زیاتې بسترې کېدنې په هغه کسانو کې دي چې د کرونا ضد واکسین نه دي کړي. په متحده ایالاتونو کې دا مهال د واکسینو په شرایطو له پوره کسانو له درې برخو تر دوو زیاتو یې لږ تر لږه د واکسینو وستن کړي او 95 سلنه یې بشپړ واکسین شوي دي.
د ماښام شپږ نیمې بجې کېدونکې دي دغه خبري مجله همدلته پای ته ورسېده. په بل خبري مجله کې مې همکار سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی. دته مایک سپارو.